السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست وایم وړاندې اوري د امریکا ولسمشر وایي هیوادی په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی
موږ بن لادن ته سزا ورکړه موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ
خو ځینې افغانان له هغې ډلې کارپو نجیب الله آزاد بیا اندېښنه لري چې امریکا خپل هدف کې پاتې راغلی په پکتیا کې لاریون کوونکو د اوربند ټینګښت غوښتنه وکړه
علما ځوانان او مشران راټول شوي وو دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي
او په برازیل کې د کرونا له لاسه د مړو شمیر له څلورو لکه کسانو واوښت په هند کې بیا تر دوو لکو دغه شمېره پورته شوې تر هر څه مخکې احمد تکل تغه وکړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وایي
جرمنی د نړیوالو سرتیرو تر وتلو وروسته افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړی د غور چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر برمته کړي او قرغیزستان او تاجکستان په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو پړه پر یو بل اچولې سلام پام وکړئ بشپړو خبرونو ته جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن کابل ته لرسیدو سره سمویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي ښاغلی ماس به له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او د جرمنی سرتیرو د لیدو لپاره به مزار شریف ته ولاړ شي ماس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر دوه ورځې وروسته پیلېږي ښاغلی ماس زیاته کړه چې د جرمنی پوځي ماموریت ډیر ژر پای ته رسیږي خو دا هیواد به په افغانستان کې په نورو ټولو برخو کې ښکېل پاتې شي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان ښه راتلونکی د اروپایانو په ګټه ده او جرمنی نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا پخوانی ناوړه حالت حاکم شي د غور سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي دي برمته کړي د غور د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوي کسان خپل لوی مرکز ته لیږدولې دي
د دولتيار او لال ولسوالیو په وګدو کې د نواباد او مایل ها ترمن سیمه کې طالبانو 13 شپږ شل کسان برمته کړل او پښتې نور سیمه ته چې مرکزونه پکې دي انتقال کړي دي
خغلی کلیم وایي هڅې روانې دي چې د سیمه ایزو مشرانو او مخورو په منځګړتوب دا کسان خوشی شي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چارواکي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د دریو مهمو غړو د نیولو خبر ورکوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو یو مسؤول ساجد چې په امرخیل مشهور او د تبلیغاتو مسؤول مولوي روح الله یې نیولې دي بیان زیاتوي چې ساجد په ننګرهار کې په وروستیو وژنو کې هم لاس درلود ملي اردو د کندهار په میوان خاکریز او ژړی ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د اوه څلوېښتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د 215 اتل قل اردو ویان خواجه یحیی علوي رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني وسلوال هم شامل دي
دفاعي او امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړ چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاري حمزه او قاري حاکم په ګډون وصل وشترګر وژل شول او نه تنه ټپیان شول
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی افغان چارواکي او طالبان پر لپسې یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعا کوي لازدای رادیو خبرونه اوري په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلې چې د افغانستان حکومت د څبان سل میلیون ډالر په یو پروژه کې تیرې ستلای دی د امریکا لوی څارنوالۍ پرون په یو بیان کې ویل چې اته درش کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرالي محکمه کې خپل جرم ومنه امیری په اګوست میاشت کې چې محکمه د دې قضیه په اړه پریکړه اعلانوي تر شلو کلونو پورې د حبس له سزا سره مخامخ کېدی شي چارواکي وایي امیری په 2015 او 2016 کلونو کې چې د برېښنا د تولید د 15 سبسټیشنونو درغونې قرارداد اعلان شوی وو هڅه وکړه چې خپلې کمپنۍ ته د کار د جالي سوابقو په جوړولو سره دا قرارداد ترلاسه کړي امیری ورسله هغه وبخی امیری ورستا هغه محل د قرارداد څخه په شاشو چې په کابل کې د امریکا په سفارت کې د قانون د تنفیذ له چارواکو سره مخامخ شو. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د یو ماشوم د وژل کېدو په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو اعتراض پای ته ورسید. د دوشنبه په ورځ د مکین سیمه سلګونه اوسیدونکو اعتراضیه پرلت پیل کړ او عدالت د هغو امنیتي چارواکو د سپارلو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د سیمې د دو ځلمکیو په وژنه او د دو نورو په ټپي کولو کې ښکیل دي. دوی همداراز د قربانیانو کورنیو ته د وینې د بدل او له سیمې د هغو کورونو د ایستلو غوښتنه وکړه چې امنیتي پرسونل پکې دېره دي. دا پرله تېره شپه له معترضانو سره د سیمه ییزې ادارې او امنیتي چارواکو له خبرو وروسته پای ته ورسید. او د قرغیزستان او تاجکستان چارواکي د دوړو هیوادونو په لنجمن سرحد کې د ورستۍ نخټو او دزو پړه پر یو بل اچوي. د قرغیزستان د جنوبی سیمه باتکین پولیسو نن د اپریل په 9مه وویل په کوکتاش سیمه کې د قرغیزستان د پاوز پر یو وخته دزې تاجکانو پیل کړی او همدارس په اقصای کلی کې د وسلو دزې هم د تاجکستان خاورې شوی. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د راپور لمخې په دې وجر او بخې په دې دزو دوه قرغیز وګړي ټپیان شوی دي. د تاجکستان سرحدي ځواکونو د قرغیزی لوري ادارت کړي او ویلي دي چې د زید قرغیزستان پوځي پرسونل لمړی پیل کړي او دوی ځواب ورکړ. د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکی چې ورس ورسته هغه محل پیل شو چې د پولي د اوبخې د دوړو هیوادونو ترمنځ کړکی چې ورس مخکې هغه محل پیل شو چې د پولي د دوړو خو وسیدونکو نخته وکړي او یو بلې پټیګو وښتل.
احمد تکلو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. رازو د پروګرام لمړی مطلب ته د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړي او اوس د دې وخت دی چې سرتیری خپل کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لمړی ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کوله ویل په افغانستان کې جګړه هیڅ کله د ملت جوړونې هڅه نه و. هغه دا هم ویل د امریکا رهبری په افغانستان کې د اوږدې جګړې پای ته رسولو ژمنه ده. په دې اړه پام وکړئ د غره پورته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای د تیرو شلو کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ کوخ کم کړای. خغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه لټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو لمنځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له شلو کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکای ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانه او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره ورله مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه غوښنو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده جلو د غوښنو پاره وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ غوښ کم کړي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم شل ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواخي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس لپریکړه هر کلای کړای او ویلي دي د بیرته ستنیدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتی، اقتصادي همکاري او مرستي په یو نوې چوکاټ کې پر خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د پاکستان د پاوز مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبري کړې دي. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث وای دی. سرچینه زیاتوي آستین له باجوا غوښتي چې د سیمه د ثبات او امن لپاره د خپلې همکارۍ غړندۍ کړي. تما ته درتلونکي ونې په پایل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پایل او دروان کال د سپتمبر 13 به د بهیر بشپړسي. هغه نشته چې پر امریکا د القاعده ډلې د بریدون لښلمې کلیزي سره برابر ده.
ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف نه دی ترلاسه کړی. له دې ډلې د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد وایي د 2001 کال په نسبت اوس په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو او ډلو ګواښونه یو په دوه زیات شوي. د امریکا ولسمشر بیګا د کانګرس عمومي ناسته کې ویل امریکا په افغانستان کې د ترهګرو په ځپلو پسې ورغلی او خپل هدف ترلاسه کړی او وخت دی چې سرتیری له دغه هیواد راستانه شي. په همدې مورد مې د ښاغلي آزاد سره خبرې کړې دي او لومړی مې همدا پوښتنه ترې کړې چې امریکا واقعا هم خپل هدف ته رسیدلې که څنګه.
که چیرې موږ د ګواښوم بحث راواخلو نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده شوي دي. مثال موږ ویلی شو په دې معنا چې افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو هغه د افغانستان ټولې سیمې ته یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د منځنۍ آسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا ګواښو څو چنده شو. د دې تر څنګ په 2001 کې سپینږیري پر بمونو نه کښېنوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل، اما په 2014-2015 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګری یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړل نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن لمن دولار نو ترهګری ولاړ. ترهګری په افغانستان کې تبخوا څو چنده سوي ده. د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سول. له بده مرغه افغان دولت هم په تیرو شلو کلونو کې په ځانګړې توګه په تیرو شپږو کلونو کې ونه توانید هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادیږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو پر اساس باندې هغه یو بحث ده. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې د افغانستان ته راغلی وه هغه نه یوازې چې ترلاسه شوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده شوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې که سرتیری باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا همداسې ده؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شای خورا ډېره په ډاګه ده چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وشي د آینده خو څه کوي. په موجوده وضعیت کې که موږ موجوده حالت ته یعنی ګراوند ریالټیز یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرسته په څه کې شي؟ راتلونکي من مرسته کیږي یعنی کیږي. موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات نو متحده ایالاتونو دلته و هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي مخ په پاکستان روان شول. دا چې پاکستان ته ورکول سوله یا د عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سوله چې بیا دته انتقالي متحده ایالاتونو ته هغه بیل بحث دی، لیکن موجوده تجهیزات نظامی تجهیزات په افغانستان کې دغه انتقالي کال وړاندې فایل سوله. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل هغه تجهیزات او هغه هڅه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره د تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ورکی هغه له منځه وړل کیږي، هغه ته ور اچول کیږي، هغه تخریبیږي، نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي هغه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کیږي. نو پراخون کې خدا خو دا ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د دینه ژمنو په اساس باندې د مالی مرستې وسی یا د زدکړو په برخه کې یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایل په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کیږي. نو پراخون کې به څه د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره مرستې وسی؟
او د امریکا سفارت کارکونکو ته هم ویل شوی یوې برخې ته چې له افغانستانه د راووزي ځکه چې وضعیت ښه نه دی. فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندوی لوی پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوی دي که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیمن منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماټان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې بایس کیږي چې لوی بنسټیزې پروژې له خند سره مخ کیږي او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه تر سره نشي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم د یو کار په توګه باندې چې څه باید وشي. د افغانستان حکومت څه باید وکړي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستي، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، د ناتو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کړي، اروپایي اتحاد سره تړون لري او د نړیوالو کنوینسیونونو ملګرو ملتونو کنوینسیونونو غړیتوب لري. خله بعد مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خوراړي ضعیف او ضعیف دی هغه د افغانستان ډیپلوماټیک دستګاه ده. افغانستان ته ټول وړاندې باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د تړونونو لمخې لابي او ډیپلوماټیک اورفونو لمخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخې بحثونه پیل شي ترڅو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي.
ازادي رادیو ته غواګاست په 12.9 منځنۍ صفاو اف ام 3.15 باندې خبرونه کول. نجیب الله آزاد سره مو مرکه واوریده د ولسمشر پخوانی ویان او د باور غورزنګ مشر دی چې د امریکا د ولسمشر د خبرو په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د څار ځانګړي ادارې سیګاروي د امریکایي قراردادیانو لملاتړ پرته افغان هوایي ځواکونه له څو میاشتو زیات نشي توانیدلی په جګړه کې تل پاتې اغیز ولري. د سیګار پر راپور کې راغلي دمګړې د امریکا دفاع وزارت لشپاړه سوزرو زیات قراردادیان په هوایي عملیاتو کې د افغان هوایي ځواکونو ملاتړ کوي او مشخصه نه ده چې د دوه قراردادیانو لګوخه کېدو وروسته به څوک د هغوی زایده کوي. د سیګار پر راپور کې زیاته شوې روان میلادي کال په لومړیو درې میاشتو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپل منځي بریدونو کې د تیر کال د امدی مودې په پرتل 2.3% زیاتوالی راغلی. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي امریکایي ځواکونو د ټولو مسؤلیتونو اخیستو ته چمتووالی لري او اوس هم د بهرنیو ځواکونو مالی ملاتړ او تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په دې راپور کې راغلي ل قراردادیم لا تړو پرته افغان هوایي ځواکونو هیڅ سیستم نشي توانیدلای چې ل درې میاشتو وروسته په تلپاتې جګړه اغیز ولري. په راپور کې یادونه شوې چې د قراردادیانو وټلو وروسته باید افغان هوایي ځواکونو ته د زده کړو مشورو او مرستو زمينه مساعده سي. راپور زیاتوي د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې 14,803 قراردادیان شته چې په هوایي عملیاتو کې له افغان ځواکونو ملاتړ کوي. په دغو قراردادیانو کې 14,143 امریکایان، 14,208 افغانان او پاتې 14,399 د نورو هیوادونو وګړي دي چې د امریکا او افغانستان له دفاع وزارتونو سره کار کوي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا وزارت هر شی بل امریکایي ځواکونو مسولیت اخیستو ته چمتو ده. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان:
د وزارت دفاع ملی کمیته های ایجاد شده، هر کمیته
په ملي دفاع وزارت کې کمیټه جوړی شوې او هر کمیټه ته دنده ورکړل شوې چې امریکایي ځواکونو د خپل ځانګړي برخي مسؤلیت د افغانستان دفاع وزارت ته ولیږي. اوس مهال مکله ظرفیتی مسلکی او همدغه شان هوایي ځمکني ځواکونو د کمیت لپاره په داسې موقعیت کې چې کولای شو خپل واک او مسؤلیت ورته سپارل کیږي تر سره کړي
او گزار میشه او را اجرا بکنن.
خغل امن زیاتوی لدی سربیر افغان امنیتی و دفاعی ځواکونه د امریکا مالی ملاتړ او پجنو برخو کې د بهرنیو ځواکونو تخنیکی همکاریو ته اړتیا لري. خو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان وای افغان هوایی ځواکونو د تخنیکی زده کړو په برخه کې کافی څه نه دي ترلاسه کړي. د نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغان هوایی ځواکونو قومندان جنرال عتیق الله امرخیل:
من در ډیر عادي تخنیک ډیر عادي تخنیک ته ودا فیلن تقوای وای چې دا هم زه نه کړی د خپل فکرم کاروانه ستې خپل استعدادم کاروانه ستې ټول د تکم په امریکایانو باندې وای اوس چې دوی وزي او دوی پیش دوی کې سیګار زیارت ودا دا که رای په ځای به ودرې کې په دې لدې نه چې دا مشاورتي نه یې
د سیګار پر راپور کې زیاته سوي د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ درې میاشتو کې افغان ځواکونو یو نوی پسلو کې خپلواک عملیات کړی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله پکې 3.5% زیاتوالی لیدل کیږي.
کور کلی 19 پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
د راپورونو په اساس په داسې حال کې چې د ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستان په وتلو دي، له دې هیواد سره د چین لیوالتیا زیاته شوې ده. د چارو ځینې کتونکي وایي چین له دې بیرې چې افغانستان به بې ثباته شي او بې ثباتي به پر چین اغیز وکړي، هڅه کوي د افغانستان په چارو کې ځان دخیل کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان امنیتي ځواکونو په دسمبر کې ادعا وکړه چې د چین یوه ډله په کابل کې پټ فعالیت کوي او هڅه کوي چې په دې هیواد کې په تروریستي شبکو کې نفوذ وکړي. د افغانستان حکومت سره لدی چې تایید کړي چې دا شبکې نیولې، خو د هغې په اړه یې ډېر څه ونه ویل. پیکنګ په ښکاره د دې ډلې د فعالیت په باب څه ونه ویل، خو افغان چارواکو وروسته خبریالانو ته وویل چې د شبکې له وو کلونو راهیسې فعالیت کوي او هڅه یې لرله چې په افغانستان کې د ایغورانو د نیولو لپاره د حقانی شبکې چې په پاکستان کې ډیره ده مرسته ترلاسه کړي. د افغانستان د ولسمشر یو پخوانی ویاند او د سیاسي چارو شنند نجیب آزاد وای له افغانستان د امریکای او ناتو ځواکونو د وتلو لکبله چین ویره لري چې په افغانستان کې به بے ثباتی ډیر شي او دا به د چین امنیت ته جدي زیان پیښ کړي. چین له افغانستان سره شپږ اویا کیلومتره پوله لري او په تیرو کلونو کې غوره ګڼلی چې له افغانستان سره ډیر تماس ونه لري، مګر په دې وروستیو کې دا دریز بدل کړی دی. همغه راز چې د چین د جاسوسي شبکې له افشا کېدو څرګنده شوه دا هیواد په دې اندېښمن دی چې افغانستان د سخت دریزو ایغورانو پر مرکز بدل شي. د هیواد خپلې پولې ته نږدې یوه افغان لوا وروزله او په تاجکستان کې یوه پوسته جوړه کړه چې په افغانستان کې میشت ایغوران وڅاري او استخباراتي معلومات ترلاسه کړي. پیکینګ همداراز د طالبانو او د افغانستان د حکومت د استازو ترمز د خبرو په کوربه توپ هڅه کړې چې ډیپلوماتیکي هلې ځلې زیاتې کړي. له افغانستان د لویدیځو ځواکونو وتل نورو سیمه ییزو قدرتونو په تیر بیا پاکستان ته لار پرانیزي چې په دې هیواد کې د نفوذ د ډیرولو هڅه وکړي. ایران هم یو له هغو لوبغاړو څخه دی چې د افغانستان په راتلونکي کې د نفوذ د ډیرولو لټه کوي، خو پاکستان له ډیر وخته په افغانستان کې دخیل دی او استخباراتي ادارې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. سره له دې چې چین له پاکستان سره تودې اړیکې لري، غوړه غني چې د افغانستان په تړاو له تهران سره همکاري ولري.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په برازیل او هند کې د کورونا وایروس لکابل د مړو شمیر شپږ لکو تر رسیدلې. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کورونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او لدې کابل په دې هیواد کې دا وایروس زیات خپور شو. په همدې حال کې د فایزر او بیونټیک واکسینې په بخنسري او جوړونکو وایي اروپا به پر اطلنټیک څو میاشتو کې له کورونا وبا خوندې شي. په دې اړه راپور
په برازیل کې د کووید 19 لکابل د مړینو شمیر تر څلور لکو واوښت. په تیرو څلورویشت ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 لکابل 3,103 شپېته تنه مړه شوې دي. د کووید 19 بحران دا هیواد له دې کابل زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کورونا وایرس نوي بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کورونا ځپلی هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 2,00,000 اوښتی او په همدې حال کې په تیره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3,00,000 نوي پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر اروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کورونا وبا په نوې څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موت اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو 15 میلیون ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 10 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. لبل خو د کورونا واکسین جوړونکي او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به پر اطلنټیک درو میاشتو کې د کورونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بیو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کورونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډلهیز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې اویا وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کورونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه اویا ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی، رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
ناسا لخپل استور بیړی سره مریخته یو هلیکوپټر هم لګل دی. هلیکوپټر تر اوسه پورې درې پروازونه کړي. ټاکل شوی د ناسا د مریخي هلیکوپټر نن څلورم الوتو کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د ناسا هلیکوپټر نن پر مریخ د څلورم ځل لپاره الوسی چې د دې سیارې په اړه نور معلومات ټول کړي. دا هلیکوپټر به د امریکا د ختیځ په وخت د سهار په 10:12 چې د افغانستان د ماښام 2:23 کیږي والوسی. د هلیکوپټر تر اوسه پورې د مریخ د پاسه درې ځلې پروازونه کړي خو ټاکل شوی ده چې نن په څلورم الوت کې د مریخ له لندر یا ستور بیړۍ څخه لري شي او په دې سره سیاره کې لا ډیرې تیژیاو کاندي وڅېړي. دغه راز نن به د دې هلیکوپټر سرعت د مخکنیو الوتنو په پرتله زیات وي. د دې هلیکوپټر د جوړولو پلان شپږ کاله پخوا جوړ شوی و او په وروستي پرواز کې 50 کیلومتره مزل وکړی شو. د دې مریخي هلیکوپټر سرعت په ساعت کې 1.2 کیلومتره دی او د مریخ له سطحې 4.8 متره لوړ الوت کوي. د ناسا ساینس پوهانو د دې هلیکوپټر د تیرو درو پروازونو معلومات ټول کړي او وایي دا معلومات کافي دي چې د هغو پر اساس د مریخي هلیکوپټرو بل ورژن یا نسل جوړ کړي. د ناسا انجینران وایي چې لا چټک هلیکوپټرونه به جوړ کړي چې په لنډ وخت کې ډیر مزل وکړي شي. نن به د ناسا دا هلیکوپټر کابو 4.8 متره مزل وکړي خو بیا به هم د مریخ له سطحې یوازې 4 متره او 8 سانتي لري شي. ناسا غواړي چې په دې هلیکوپټر پر مریخ 15 الوتنې وکړي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
مننه کوم چې دا آزادي رادیو پروگرام ته متر دې د غوګنی ولای دی. اوس د روژې په مناسبت یو لنډ مرکه درته لرو.
ورجان خپل نمبر ته وای او د خپل کاروبار په اړه معلومات راک.
زه محمد لاغه د اشمی ګلپرونزی د انجینر په صفت دلته کار کوم. دا ګلخانه چې د خیرات تجارت جګټه د مسجد جامع او امس زینو صرفزازی باندې مصرفي جید د ایدو او ګټه پات نور د جامع باندې په کاریګورو او د جامع په ایت کې دا داسې چې د جامع مثال صرف زبزي د کاریګورو کار موزینان تماش او خطیب ته دا ټول خیر نو داسې چې موږ سره کار کوي اعتماد دي. نیمه ورځ د لیز موږ سره کار کوي. نیمه ورځ بیا خپل سبقان وای د لی په علمي مرکز کې هاشمي مل مرکز دی د لی سبقان وای ځنه په نورو خصوصي او دولتي مکتبو کې درس وای. نیمه ورځ د لی کار کوي چې اعتماد ته موږ د لی کاری زمينه برابر کړی ده.
دلته چې نم تاسو په ګلخانه کې ډول ډول ګلان دي دا ګلان په اړه معلومات راک.
دا ګلان چې دلته زیاتره موږ د خارجي او داخلي دواړو ګلان لرو. دا ګلان لکه کاغذي او پټاټا ګلي او کاندې پمونه دي چې دا شان چې د خارجي شان دي او دلته نور مثال د موږ نالو نوم لرو نارنج او د ګلاس او شپتالو او الوچاو د رنگن اعلان دام لرو چې ځینې نالان د کناجو دغه چې د اما زاینو یا په پردو باندې مثال ولاړی دغه ناجو صبر دا شان مثال د لیمور د دې ګټو دغه چې د مصارف کوم دغه چې د امر دغه زایم دغه نالانو خلکو تور کوم چې مساجد او یا مثال اما زاینو تور کو او هم پیسې او په نورو زاینو مصرف سر سبزی باندې.
اوس پروژه کې کاروبار زیات سوی که کم سوی؟
پروژه کې پارک نه دی کړی خلک هم وسرم راځي د ګلان څخه جدن هم کوي او رانی سیم ځکه چې دا د اول کې ما درته ویل یادونه ما وکړه چې د دې ایچ دی په جامه باندې مصرفیږي او په مز زینو او سرزوزی باندې مصرفیږي. په دې خطر هم خلک زلش کوي چې د خیریه تجارت څخه سودا وکړي او شان زیرانی سی ګلان زیرانی سی.
یو شمیر کسان پروژه کې د کاروبار پر مال معمولا له مشتریانو سره او یا په کور کې کم حوصله وي.
بله و داسې دغه ستال ته مشو ان شاء الله د نور ورځې په صفات په دا روجه په دغه کې ډیر د خلکو سره ډیر ځکه چې څوک بیا ونه وایي چې مسلمان لپاره دا جایز نه ده چې مثال په نور وخت کې یو رقم پروژه کې بل کم وي. پروژه بیا موږ تاسو باید پروژه کې د نور ورځې باید ډیر شته سلوک ولر ځکه چې بیا خلک اسلام ته غوته ونه نیسي.
ازادي رادیو ته غوښت وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې کېږي. احمد تکل سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبر نوړاندې کړی.
جرمنی د نړیوالو ځواکونو تر وټلو وروسته افغانستان سره د خپل مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته رسیدو سره سمو ویل چې جرمنی به د افغانانو ترڅنګ وي او د افغانستان باوري شریک به پاتې شي. د غور سیمه ایز چارواکي وایي طالبانو د غور کابل له لوی لارې شلتنه مسافر چې د دوی په وینا ټول ملکی وګړي د برمته کړي. د غور د دولتيار ولسوال ازادي رادیو ته ویل چې طالبانو برمته شوی کسان خپل مرکز ته انتقال کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د جلال آباد ښار په اډې فارم کې تیر شپه د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې د داعش د هدفي وژنو مسؤل او د تبلیغاتو مشر نیول شوی دی. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او جړې ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وڅلوېختو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. په کالیفورنیا کې یو ډیر افغان امریکایي منلی چې د افغانستان حکومت یې د څه باندې $100 million په یو پروژه کې تیرېستلی دی. اته دیرش کلن سید اسماعیل امیری د لاس انجلس په فدرال محکمه کې خپل جرم منلی. د جنوبی وزیرستان په قبایلی سیمه کې د دوه ماشومانو د وژنې په غبرګون کې له درې ورځو راهیسې د خلکو پیل شوی اعتراض تیره شپه وروسته له هغه پای ته ورسید چې چارواکو د سیمې له معترضو اوسیدونکو سره خبرې وکړې او د قرغزستان او تاجکستان چارواکي د دواړو هیوادونو په لانجمن سرحد کې د وروستیو نښتو او ډزو پړه پر یو بل اچوي. دواړو خواوو په دې نښتو کې د خپلو وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
په لومړي ځل په کابل کې د سنوکر روژې جام سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي په دې سیالیو کې د کابل ښار او ولسوالیو لوبډلو او همداشان د ننګرهار ولتي وی لوبډلې په بیلابیلو کټګوریو کې شپږ 500 لوبغاړو ګډون کړی. د دې ریاست چارواکي وایي دا سیالۍ د کمال خان بند پرانستلو په ویاړ پیل شوې او هدف یې د سنوکر سیالیو د ښو لوبغاړو پیژندل دي. دا سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. د کرکټ نړیوال شورا یا ICC تازه په شلاوریزو سیالیو کې د توپو هونکو نوې درجه بندي اعلان کړه. په دغه درجه بندي کې افغان لوبغاړي حضرت الله زازای لسم یو لسم نمبر تر اخته سوی او د لس غورو لوبغاړو په نوم کې نه دی راغلی. حضرت الله زازای په 2019 میلادي کال کې د دې نوملړ شپږم ځای خپل کړی وو خو د نه لوبېدو له امله قرار قرار مخ پر ښکته را روان دی. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ یا IPL سیالیو کې نن دوه لوبې کېږي. په 24مه لوبه کې ممبئی انډینز له راجستان رایل سره او په 25مه لوبه کې به بیا دلی کپیټلز له کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې سره لوبه وکړي. له دې وړاندې د یاد لیګ په 23مه لوبه کې چنئی سپر کینګز سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه.
د سپورت نړۍ خبرونه هم کولای شي په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخ کې لخوا د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر خزو هم برخه اخیستې و ویناوال وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان د سولې ته تیاری ونیسي. په دې اړه پام وکړئ. د راپور ته چور پسې به 219 پروګرامونه هم خپاره شي.
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د اولاریون للارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې پخپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لارې تعقیب کړي. د لاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر وویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي. تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي. خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لارون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه، اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي. لاریونوال حاجی انزرگل زرمتای بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټولو افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډېر بحرام کې راګیر ده، ډېر په سخت حالاتو کې ده، خدای نه دې وډار سي او د کونډو یتیمانو نه دې وډار سي. دومره مرګونه مونږ باسي دوه څلوېښت کاله ووته په موږ تاسو باندې څه نه سيسو. نور دې ټول راټول سي او دا جنگ ته دې پای ټکی کېږدي.
د لاریون په پای کې یو لسماده ایس پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربند غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د سوریا اوربند غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سوریې په تړاو جوړېدونکي غونډه ځنډیدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. نن په خبرونه کې د پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزند د ناروغي پاک خبرې کوو. لمونږ سره ملما د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو په برخه کې د عامه پوهاوی مسول میرجان رسخ دی. نوموړی په ماشومانو کې د پولیو د خطرونو او مخنیوي پاکله خبرې کوي. په پیل کې ملما ته ښه راغلاست وایو او ورنه پوښتو چې دا وروستي ارقام را سره شریک کړئ، په کومو ولایتو کې د پولیو مثبت پیښې ثبت شوې دي؟
د 2021 کال له پیل نه را په دې خوا په افغانستان کې د پولیو د لمړي ډول یو پیښه د غزنی ولایت دندل ولسوالۍ نه راپور شوې ده او د دې ترڅنګ له بده مرغه تیر کال تاسو په جریان کې هستئ چې د پولیو دوهم ډول پیښې هم افغانستان ته د پاکستان نه را انتقال شوې او پیښو شمېر په تیر کال کې څه باندې 300 ته ورسېد. او سا کال د پولیو د دوهم ډول پیښې یا ټایپ 2 هم باندې ډیر پیښې په افغانستان کې دي چې دا ډیر پیښې هم زیاتره د هغو سیمو نه راپور شوې دي چې هلته زموږ کمپاینونو مخنیوي شوی دی او اجازه نه ورکول کېږي زموږ واکسیناتورانو ته چې کمپاین په سمه توګه په هغو سیمو کې د امنیتي ننګونو او ستونزو له امله په سمه توګه په لیکنې هغو سیمو نه دا پیښې راپور شوي دي.
که درته وایي چې سږکال په کوم شمېر کمپاینونه د پولیو پر ضد باندې تاسو تر اوسه پورې ترسره کړي دي؟
د 2021 کال له پیل نه تر دې دبه موږ د پولیو دوه پړاو سرتاسري کمپاینونه په افغانستان کې پلی کړل. یعنی مخه دا و چې په ټول افغانستان کې دا کمپاینونه پلیسي پرته له هغو سړیو سیمو څخه چې په لومړي دور کمپاین کې چې په جنوري میاشت کې پلیس دایکندي، بامیان، بادغیس، غور ولایتونه پکې شامل نه وو او په مارچ میاشتې کمپاین کې بیا دوه ولایتونه د سړی حواله وجه نه شامل نه وو چې هغه دایکندي او بامیان ولایتونه وو. نو په دا دوه پړاو کمپاینونه موږ په لیکل خو بیا هم له بده مرغه په دې کمپاینونو کې هغه مخه چې موږ و چې څه باندې 9 میلیونه ماشومانو ته موږ واکسین څاڅکې ورسوو او ماشومان تر واکسین په خخ لاندې راولو، به د یو شمېر ماشومان د واکسین څخه به برخه پاتې سول.
کدره تو ایت چې تر ټولو لوی علت څه و چې تاسو نو سوي کولای د افغانستان په ټولو ولایتو کې د پولیوزت کمپاین مخته یوسه؟
لوی علت یا ننګونه هغه امنیتی ننګونه و چې منګه ونه سو کولای ټول ماشومان او ته واکسین څاڅکي ورسو او همدغه دوه پړاو کمپاینونه چې ما یاد کړل ته باندې 3 میلیونه ماشومان په دې دواړو پړاوونو کې د واکسین څخه به برخه پاتې سول. دلیل دا و چې د دولت وسلواله مخالفت فینو کمپاینونو ته اجازه نه ورکول په خپل سیمو کې چې پلیسی او ماشومان واکسین کړل سي او د دوغه ماشومان به برخه پاتې کېدل د واکسین نه د دې سبب سوای دی چې پولیو وایروس تر دې دمه هم په افغانستان کې سرایت ولري او ماشومان اخته کی. لبد مغه په ننګرهار ولایت کې زمنګ درې تنه زینه کارکونکي یا هغه میړانه خوندې او هغه با شهامت زمنګ خوندې شهیدان کړل سوی چې دا هم زمنګ د پولیو پرګلام لپاره یو ستره غمیزه و او دا به سابقه پیښه و.
کچېری امنیتی مشکلات هم د دوام وکړي او د افغانستان ټول سیمو ته د پولیو واکسین ونه رسیږي دا مسله به څومره خطرناک شي؟
د دوغو ننګونو په دوام سره زمونږ اندېښنه هم همدغه ده چې یو ستر ګواښ به د ماشومانو لپاره متوجه یي د پولیو ویروس له درکه کڅه هم دا ګواښ اوس هم شتون لري په هغو سیمو کې چې ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. هلته پیښې هره ورځ راپور کیږي. په تېره بیا د پولیو دویم ډول یا دویم ټایپ دا تهدید شتون لري او بیا به هم دغه تهدید خورا زیاتیږي په هیواد کې، نه یوازې هیواد کې چې نورو سیمو ته نورو هیوادو ته به هم د پولیو ویروس دوباره انتقال او سرایت زمینه مساعده شي.
راسخ صاحب، امنیتي مشکلات خو ستاله، بلې خو د کورونا لواجه هم ځینې کسان نیست کولای چې خپل ماشومان پر وخت سره واکسین کړي، خو یو شمیر کسان بیا وایي چې د پولیو په برخه کې مسؤول کسان هم تر یو حده بې پروايي کوي. په دې عقل تاسو څه وایي؟
دقیقا منګه خپل ارقام او ترایسو چې په څه شمیر ماشومان د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي، د دریو عمده لاملونو له وجې ماشومان د واکسین څخه پاتې کیږي. اول عمده لامل امنیتي ستونزې او ننګونې دي چې څه باندې 3 میلیونه ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دویم لامل د خپل کورنیو بېغوري او بې پروايي ده چې د دې له وجې نه هم شاوخوا یو نیم سل زره ماشومان یا 200 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه پاتې کیږي. دریم دلیل هغه دا دی چې یو شمیر کورنۍ له بد مرغه د منفي تبلیغاتو تاثیر لاندې راغلي، هغوی واکسین ردوي. د دې د رد په نتیجه کې شاوخوا 50 زره الی 60 زره ماشومان د کمپاین په هر پړاو کې د واکسین څخه بې برخې پاتې کیږي. دغه درې عمده لاملونه دي د دې سبب کیږي چې ماشومان واکسین وانخلي او د ماشومانو په نس دا ناروغي پاتې شي او دا ګلالي ماشومان په دې دایمي فلج کوونکي ناروغي اخته شي یا دا چې خپل ژوند د لاس ورکړي. دا درې عمده لامل دي: کورنۍ او د ماشومانو اولیا مندې پلرونه د دوی ستر مسولیت ده چې خپل ماشومانو د خوندي ساتلو په خاطر په هر طریقه چې کیږي غوی باید وقایه کړي د ناروغۍ په وړاندې، او وقایه لاره هم فقط او فقط واکسین دی، بل کوم موثره او اغیزمنه لاره دسی شتون نه لري چې ماشومان پکې وقایه شي.
یعنی کوم کسان چې د پولیو واکسین ماشومان ته ورکوي، دوی خپل کار صادقانه مخکې بیایي؟ د دوی په کار کې څه خنډ او ځنډ نشته؟
کارکونکي زمونږه هوډمن دي، ژمن دي. دوی همدغه انساني کار او دغه اجدانی او اسلامي مخه په خاطر باندې دغه معصوم ماشومان واکسین کوي. که څه هم منګه دوی پر رضاکاره توګه د دې پروګرام کې ښکیل کړي دي، دوی ته کوم ثابت معاش امتیاز څه شي نسته، او دوی خپل همغه انساني احساس له وجې دا کار کوي او حتی دا د ماشومانو ته واکسین ورکړي.
په اخر کې که درته وایي چې د تاسو غوښتنه له کورنۍ څخه څه ده ترڅو د پولیو د واکسین پر وړاندې بې پروايي ونه کړي؟
کورنۍ ته زمونږ جدي پیغام هم دا دی چې خپل ماشومانو ته په هر طریقه او هر ذریعه چې کیږي واکسین وکړي، او خپل ګلالي ماشومان د دې بدمرغه ناروغي په وړاندې وقایه کی، او تل مو دا ورته ویلي دي او کوم اندېښنه چې دوی سره دا هغه مو ورته واضح کړي ده چې په دې کې هیڅ دی واکسین کې کوم شک او شوبه او ترشای کوم بل لاس یک هدف نسته دینی علما او معتبر مراجع او در لفتاګانو د نړۍ په کچه د هواد په کچه فتاوی صادری کړی دي او هغه فتاوی منګه په دری او پښتو ژبه ژباړلې دي چې ټولو په دې متفقن فتوا ورکړی ده چې واکسین ورکړه کې هیڅ مشکل نسته، بلکې کورنۍ مکلف کړلې دي چې خپل ماشومان واکسین کړي. که د کورنۍ د غفلت له وجې که ماشوم فلجیږي، دا په حقیقت کې کورنۍ د یو ستر جفا او ګناه سره مرتکب شوې ده، ځکه چې ماشوم معصوم دی، په خپل خو بدو باندې نه پیږي، او د کورنۍ په غفلت کې که دا ماشوم فلجیږي او نه واکسین کیږي، کورنۍ په حقیقت کې ګناګاره کیږي. او همداراز د طبي اړخنه د هر اړخنه دا واکسین اهمیت ښودل شوی دی. دا اوس تاسې وګورئ، کورونایي وضعیت او کورونا واکسین راتګ، هیڅ څوک دې کې کوم شک او شوبه نه مطرحوي، نه ورته وایي چې دې ترکیب څه شی دی، دا ولې ورکول کیږي. ودو کې کوم هغه نسته، په همدې شکل باندې پولیو هم د کورونا په څیر یو یو تاریخي پړاو تر شا تیر کړی دی. په هغه موده کې هم داسې اړتیا لیدل کېدله د پولیو واکسین ته، لکه څنګه چې اوس د کورونا واکسین ته اړتیا لیدل کېږي. نو کورنۍ دې بیا هم په دې مورد کې ډېره زیاته توجه وکړي. هغه کوم مسؤلیت چې زموږ له خوا نه دی او زموږ همکارانو پارتنرانو له خوا نه دی، هغه دا دی چې واکسین دوی ته ورسوو په هره طریقه چې کېږي، او دغې مسؤلیت دا دی چې خپل ماشومان باید واکسین کړي په هره طریقه چې کېږي.
ډېره زیاته مننه راسخ صاحب، تاسو ژوندي اوسئ.
مننه له تاسو نه هم کوله.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است، الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام.
غونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته اخوځي.
جوړونکې مریم توخی،
سلامونه کورکلی ته خراغ لاست. درنو وريدونکو، آیا په هیګي چې مناسب نوم څومره د انسان په شخصیت ښه اثر لري، او ولې ځینې کورنۍ په خپل اولاد باندې مناسب او خنوم نشي هودلای؟ په دې خبرونه کې به په دې اړه یو شمیر نور پښتنو ته ځواب ووایو. د برابر کړی راپور ترڅنګ د کابل په هنتون له استاد محمود تقوا سره به مرکه هم ولرو، چې تازه نوم خود په نوم یو کتاب چاپ شوی دی. قدر مند دوستانو، هر انسان د خپل نوم په وسیله پیژندل کیږي. ارواپوهان وایي چې ښه او مناسب نوم د انسان په شخصیت مثبت اثر لري. په پرمختللو هیوادونو کې کورنۍ مخکې له دې چې د اولاد خاوندان شي په نوم یې فکر کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا اکثره وخت کوم نوم چې د پلار یا مور خوښ شي په خپل اولاد یې ږدي. په کلو او بانډو کې بیا ډېری په اولادونو داسې نومونه ایښودل کیږي چې کومه خاصه معنا نه لري، صرف د مشرانو لخوا ایښودل شوی وي. د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسیدونکی شرشم ګل هغه ځوان دی چې خپل نوم یې هیڅ نه دی خوښ، او وایي
د دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف یم. مکتب ته چې ځم هلکان دغه د سنفیان مې ځوروي چې شرشم ګل پرشم ګله، داسې بل بل نومونه را باندې اخلي. نو دغه نوم نه زه ډېر په تکلیف شم، داسې کلي خلک د کوڅې خلک نه بار ته وتلی شم نه مکتب ته صحیح تللی شم دغه د نوم له خاطره. هیڅ مشکل نه، فقط د نوم مشکل ده، کله یو څه کله بل څه هلکان رشخان را باندې وایي. نوم نه چې تغیر کړي د تذکیرې نه باید تغیر شي. نوم په تذکیره کې شرشم ګل ده، په وکلنۍ کې راته تذکیره اخیستی شرشم ګل ده. بیخي نو آن د ځانه مې بد راځي د نوم له خاطره چې ولې دا نوم را باندې ایښی، چې واده وکړم بس. نو د کلي رشخان یم خو د ښځې رشخان به شوم چې شرشم ګل پرشم ګل راته وایي. نوم مې باید تبدیل کړم د تذکیرې نه، نو که یو څه یو لاره پیدا شي نو.
د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان دا د مور او پلار مسؤلیت بولي چې په خپل اولاد مناسب او ښه نوم کیږدي. نوموړی وایي
موږ سره په هغه کې وو د دفتر کې، د هغه چې راغی نو مدیر صاحب ما ورته مال والا کده زه د چي نوم ده، وایي دا ګنډیری مال ګنډیری چې خو دا خو ډېر چټي نوم ده کنه. ورور وایي موږ په یخه ګنډیری ادا نوم یخې وخته چې لوی سي بیا په خپل نوم پخیمانه سرګړې ګنډېرې مثال خمزوره منج دچې شکره زونډۍ دغه سیونونه پکدي چې هغه اسمانه نه لري باید خو نمونه کتابینهونه پکېدي چې هغه نه استفاده وکړي کې پخیمانه پني او نمونه به سره انتخاب کی هم لور ته هم زوی ته سره خو نوم انتخاب کی چې هغه کې هم خیر او برکت او نیک سالی وي خو
داسې کورنۍ هم شته چې د خپل اولاد په نوم خودلو کې ل ډېر دقت څخه کار اخلي کتابي او مناسب نوم پرې کېږدي د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د دولت کارکونکو حلیمه حسویسا د خپل کورنۍ څخه منندوی ده ځکه خه مناسب نوم یې ورته انتخاب کړای دی نور خبرې بل اغلی ویسا څخه باورو
درزایات او نرزایات برخه کې دا ویلای شم چې زه د خپل نوم نه ډیر راضی یم او ما ته خپل نوم ډیر خوند راکوي او زما نوم زما مرجانې خدای بخل مرجانې خیده او طلبه ما په خپل نوم رضایت خو ده او خوده لمیده او بل بیاړم هم ور باندې ځکه چې اکثرا پوهان یا هم روانشناسان او یا هم ځینې کسان دا وایي چې نوم د انسان په شخصیت باندې ډیره اغیزه کوي یا تخلص ډیره اغیزه کوي نو رښتیا هم هر څومره چې نوم ښکلا ولري او پر مفهوم اوسیږي انسان په خپل ژوند کې هغه مدارج او هغه مقامونو ته او هغه خواص کرکټرونه اختیارولی شي
مدني فعال حبیب الله ستوری وایي د افغانستان زیاتره خلک مطالعه او معلوماتو ته لاسرسی نه لري نو ځکه هر رقم نوم یې چې خوښ شي بس هغه په خپل اولاد کړي چې دا بیا په راتلونکي کې هغه که هلک وي یا نجلۍ له لوی سرخوږي سره مخ کیږي
نوم باید ښکلا ولري ښه معنا ولري وزمینه یې آهنګ ولري فامیلونه کورنۍ پلار مور د کې مسؤل دي چې د خپل اولاد لپاره یو ښکلی نوم وټاکي ښه تخلص ځان ورته وټاکي او دوی سره په دې کې مرسته وکړي چې هغوی ځان ته ښه تخلص وټاکي یا ښه نوم وټاکي اول خو پلار مور په دې باندې مسؤل دي چې هغوی ته ښه نوم وټاکي چې دې په دې حقله باندې چې فدا نظریې او ډېر ښکلی کتاب لیکلی دی د نومو تخلصو په حقله سی ځوانان او پیغلی ترې کوي سی ځان ته تخلصونه وټاکي یا پلار مور خپل اولادونو لپاره ښه نمونه ترې وټاکي نو که انسان له کتابونو څخه استفاده وکړي مطالعه د اهل د مطالعه وسی نو هغه طبعا له لغاتونو ښه نمونه سره آشنایي او دا کار به دوی ته ډیر اسانه
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون دروازه‌پوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وایي چې نوم د انسان له شخصیت سره مستقیم اړیکه لري نو موارد زیاتوي
د ښه او بد نومې خودلو دلایل او لاملونه ګاندي دا چې یو څوک په خپل بچی په خپل لور یا په خپل زوی ښه نوم نسی کې خودلای یا ښه نوم نګدي یو مورد دا چې ډیر ځلمایند او پلرونه صلاحیت نه لري او د کور نور غړي نوم پکدي مست یا هم دوی د ښه نوم په اړوند مطالعه نه لري ښه نومونه نسی پیدا کولای او دریم مورد ډیر جدي ده او زما په نظر ډیر مهم ده هغه دا ده چې زموږ کورنۍ په افغانستان کې اکثریت په دینه پویږي چې خنوم څومره په انسان او د انسان په شخصیت اغیز کوي نوم په انسان او د انسان په شخصیت د انسان په هویت د انسان په پر نفس اعتماد د انسان په لیدلوري د انسان په ژوند ته په معنا ورکولو حتی د انسان د هورمونونو په تولید او د شخصیت په بیلابیلو اړخونو اغیز کوي
دغه شان د علوم اکاډمۍ علمی غړی او دینی عالم مولوی نور الله کوثر وایي چې د اولاد لمړنۍ حق په مور او پلار هم ده چې یو ښه او کتابي نوم ورته انتخاب کړي نو ما وړه زیاتوي
حدیث شریف کې راځي چې د ماشوم څو حق دی په خپل والد باندې یو لږه جمله څخه دا چې یحسن اسمه دا چې خلای نوم ورته کیدی خلای نوم خودل دا د اسلام له نظر په والدینو باندې واجب ده حق ده چې ماشوم ته داسې نوم کیدی چې هغه نوم له عقاید سره په تکر کې نیوي او هغه نوم په نیک نوم باندې یاد شي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې څنګه کورنۍ خپل اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو لو استاد اغلی محمودی تقوا سره مرکه لرو چې تازه یې د نوم خود په نوم یو کتاب هم چاپ شوی دی ښاغل تقوا په پیل کې خو ډېر زیاته مننه کوو کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړه. لومړی پوښتنه داسې مطرح کو چې کورنۍ څنګه کولی شي چې یو ښه او مناسب نوم خپل اولاد ته انتخاب کړي؟
مننه د ښه او مانادار نامه ټاکل د فکر کوم چې ډېره ساده خبره ده. موږ کورنۍ یو صدقات وکړي. ډېر وخت کورنۍ متاسفانه په دې ترو باندې روان دي چې کله په ټولنه کې یو څوک ډېر شتمن وي او یا هم ډېر مشهور شوی وي، کینوم هر څه وینو هڅه کوي چې هغه خپل اولاد کېږدي. زه فکر کوم چې وو په دې وخت کې شوی دی چې په دې ډول یو نامناسب تقلید وکړو. هر انسان ټولنې ته متفاوت وړاندې کېږي او متفاوت ژوند به ولري. کورنۍ دې ته متوجي وي نو په اولادونو باندې به ښه نمونه کېږي، ځکه دا دوی حق دی، د اولادونو حق دی چې مور او پلار ښه نوم ورته وټاکي. که چېرې په خپله مور او پلار کې دا وړتیا نه وي چې ښه نوم ورته وټاکي، نو حداقل په سیمه کې له یو لوستي کس سره کار دی، یو ښوونځي له معلم څخه، جمعه له ملا امام څخه باید پوښتنه وکړي او د ښه نوم مشوره ترې واخلي. بیا وروسته هغه نوم په خپل ماشوم باندې کېږدي، ځکه چې کله چې یو شی په یوه نامه ونومول شول که هغه انسان وي چې هر څه وي، د هغې بدلول بیا ډېر زیات سخت کار دی.
هغه د تقوا تاسو په دې برخه کې کار کړی دی او تاسو شاوخوا 15,000 نومونه راټول کړي دي، په دې اړه راته ووایئ چې څنګه کوم نومونه مو راټول کړي دي او په څه طریقه؟
ما نومونه د مختلفو ژبو راټول کړي دي. البته هغه ژبې چې په افغانستان کې نوم ایښودل په انسانانو باندې تقریبا د هغو ژبې دود دي، لکه پښتو ژبه، فارسي ژبه، عربي، اردو، ترکي او یو څه عبراني نومونه چې د عربي په ترو باندې مخته راغلي دي، د ځینو پیغمبرانو نومونه دي. دغه ژبې نومونه مې راخستې دي، تقریبا تاسو اشاره وکړه 15,000 شاوخوا نومونه دي او دا نومونه ما یو سہولت پکې راوستي چې ډېر خلک نه پوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې مربوط دی. ما د هغو سره مخففات د ژبو لیکلي او په سریزه کې مې بیا غره روښانه کړي دي چې مثلا عین عربي نوم، پی پښتو نوم. یو څوک کولی شي وپوهیږي چې نوم یې په کومه ژبه پورې تړلی دی یا د کومې ژبې نوم دی. او په ذهن کې مې ورته ګڼې معناوې ورکړي دي یو نامه ته، چې دوی کولی شي د خپل نامه په معنا باندې هم وپوهیږي. یعنی په دې معنا چې له نامه څخه دوی شعوري، د دغه ټولګې څخه شعوري دوی نوم ټاکلی شي چې کوم نوم ښه دی او کوم نوم خراب نوم دی.
تاسو په دې کار کې البته غلی تقوا د کوم نوم ته ښه نوم ویلی شو؟ البته
ښه نومونه خو ډېر زیات نومونه دي. زه لومړیتوب ورکوم خپلې ژبې ته، چې هر څوک په هره ژبه خبرې کوي بهتره ده چې د همغې ژبې نوم په ځان کېږدي، په خپل اولاد د همغې ژبې نوم کېږدي، همغه تخلص کېږدي، ځکه چې ساده به یې په معنا پوهېږي چې معنا یې څه ده. په کار ده چې داسې نوم کېښودل شي چې یو خو ښه معنا ولري او یو هم په خپل کلچر او ژبه پورې تړاو ولري. بلتره ډېره د ښو انسانانو نوم هغه تېر شوی وي، نو ښه نوم ښه آهنګ ولري، ښه لنډون ولري. ډېر وخت یو څوک د دې په ځای چې اضافه کلمات ولیکي، لنډ نوم بهتره دی، د هر چا زر زده کېږي او غلطېږي نه. د نامه هغه حتی مغایره حالت ته هم باید توجه وشي. ډېر نومونه په پښتو ژبه کې مغایره حالت کې اوړي، لکه زرمینه چې چیغه ورپسې کوي زرمینې کېږي، احمد احمده کېږي. حتی دغې مسلې ته هم باید خلک دقت وکړي، یعنی که ښه نوم ځان دپاره غوره کوي یا د اولاد دپاره.
مننه کوم. وروستۍ پوښتنه اغلې تقوا، داسې به مطرح کړم چې دغه کتاب تاسو یادونه وکړه چې دي کې د هرې ژبې نومونه هم شته دي او معناګانې هم دي او تلفظونه هم. کورنۍ څنګه کولی شي چې دغه کتاب ته لاسرسی پیدا کړي، یعنی هغوی د دنه استفاده وکړي؟
زما کتاب خو په بازار کې هم خرڅېږي. د فکر کوم له ډېرو کتابتونونو سره به وي او اکثر خپرندوی ټولنې دغه چاپ کړی دی، هغلته هم دی، کېدلی شي خلک پیدا کړي. خو زه دا فتن دا تصمیم نه لرم چې دا کتاب په سافت بڼه خپور کړم، ځکه چې په تجارتي بڼه خپور شوی دی او هغه خپرندوی ټولنه هم حق لري چې په دې باندې پیسې وګټي. اما د هغې نه وروسته زه تصمیم لرم چې دا په یو اپلیکیشن باندې واړوم، ټوله هر چا سره وي او هر څوک د دې نه استفاده وکړي.
قدرمنو دوستانو، داود دیوانی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
کڅوکرا کاندي دنیا
عاشقی بدی پینو انورنا تم معشوقی دا عاشقانو دل ایمان دے زبچالرہ